ژبه ده او د چین هیواد په د چین په هیواد کې په 1940 کال سخره په دې خوا څلور واري اساسي قانون بدل شوی دی او بیا په اخیری ځل د پاره په 1990 کال کې دا بدل شو او د چین اساسي قانون په څلورو فصلونو او تدې شو ماده باندې وویشل شو چې د چین د ملي کانګري لخوا څخه دا تایید او تصویب شو. دا د چین د هیواد په حکله لن معلومات و راځي. د پاکستان د هیواد په حکله پوهیږو. پاکستان هیواد بیا د اسیا په سویل کې پروت دی چې پلازمینه د اسلام آباد شهر دی او دغه هیواد په سویلي برخه کې د عرب د سمندرګي سره 1000 کیلومتر سمندري پوله لري او د دې هیواد سیاسي جوړښت فدرالي جمهوري دی. د پاکستان هیواد د څلورو ایالتونو څخه پنجاب، سند او بلوچستان او پښتونخوا څخه جوړ شوی دی او د دې هیواد رسمي دین اسلام او رسمي ژبه هم اردو ده. د پیسو واحد یې هم پاکستانی روپی دی او د نفوذ د پلوه د نړۍ په هیوادونو کې اتمه درجه لري. موږ ویل چې د چین هیواد دریم لوی هیواد دی او د پاکستان هیواد چې دی هغه دا چې زیات نفوس لري په اتمه درجه کې د نړۍ راځي او نفوس یې هم په 2016 زیږدیز کال کې تقریبا 15 میلیونو کسانو ته رسیدي او د پاکستان هیواد چې دی دا یو نوی تشکیل شوی هیواد دی. تقریبا نیمه پیړۍ عمر لري دغه هیواد. کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او په دې وخت کې محمد علي جناح د پاکستان د خپلواکۍ لپاره ډېرې کوششونه وکړې، ډېرې هلې ځلې وکړې او د بلې خوا هم بیا برتانیا دولت د هند د نیمې وچې ویشت سره موافقه وکړه او دا یې ومنل چې د هند نیمه وچ دې وویشل سي. نو همدغه دی چې بیا دلته دغه د هند لویه وچه په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یو یې د هند او بلې هم د پاکستان په نامه یادېږي. یعنی په هند او پاکستان باندې دغه لویه وچه ویشل کېږي چې په 1940 زیږدیز کال کې بیا د اګست په میاشت کې هند او پاکستان دواړه خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دواړه یو خپلواک او جلا هیوادونه بلل کیږي. وروسته له دې چې د پاکستان هیواد په دوو یعنی پاکستان او بنگلاديش باندې وویشل شو، یعنی وروسته هم بیا کل چې خپلواکي ترلاسه کوي وروسته بیا د پاکستان هیواد په خپل په دوو هیوادونو باندې ویشل کیږي چې یو د پاکستان هیواد او بل هم د بنگلاديش هیواد دی. دغه دواړه هیوادونه دغه دوه بیل هیوادونه د دوو بیلابیلو هیوادونو په توګه ځانګړې تګلارې غوره کوي. یعنی دواړه هیوادونه سره جلا کیږي، هر هیواد ځانته د یو جلا او خپلواک دولت په توګه بیا ځانته تګلارې غوره کوي او د یحیی خان د حکومت څخه وروسته بیا د پاکستان نور سیاسي مشران لکه ایوب خان، ضیاء الحق، بینظیر بوټو، نواز شریف، پرویز مشرف او همدارنګه آصف زرداری هم یې په بل پسې واک ته رسیږي او د پاکستان په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې هم فعاله ونډه اخلي او ډېر فعال او مهم رول لوبوي. راځو د ایران د اسلامي جمهوریت تاریخ ته. دا چې د ایران اسلامي جمهوریت هیواد څه ډول تاریخ لري. ایران بیا د پهلوي پیر په دوره کې د پهلوی په دوره کې تر لومړنۍ جګړې وروسته، یعنی کله چې لومړنۍ نړیواله جګړه رامنځته شوه، د هغه څخه وروسته د ایران د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضع خرابوالی، همدارنګه په روسیه کې سوسیالیستي نظام ټینګښت او ګاونډي هیوادونو ته د دې ډول افکارو پراختیا او همدارنګه د ناامنۍ څخه د خلکو ناخوښي، د احمدشاه قاچار په واکمنۍ د امنیت نشتونوالی او د دغه ټولو فعالیتونو د هر څه د رضا خان پهلوی په مشرۍ باندې کودتا ته لاره هواره کړه او خلک یې دې ته مجبوره کړل، یا خلک یې دې ته وهڅول چې دې کودتا وکړي او دغه کودتا بیا د رضا خان په پهلوی په مشرۍ سره مخته ځي. کله چې رضا شاه پهلوی د هیواد د انګریزانو په مرسته باندې د سلطنت ته رسیږي، بیا نړۍ د دوو په دغه وخت کې نړۍ د دوو نړیوالو جګړو تر منځ کې لوه، یعنی د دوهمې او لومړۍ نړیوالې جګړې په منځ کې. لومړنۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه او دوهمه نړیواله جګړه لا نه پښو سوي. په دغه وخت کې اداري او اقتصادي چارو د سمون لپاره یو پراخه تګلارې ترکار لاندې ونیوله او ایران هم یو واحد اداري نظام، منظم پوز او پرمختللي بانکي او اقتصادي سیستم یې نه درلودي. نړیوال حالات هم شنه و او ایران د شمال د طرف څخه د روسیې او د سویل د خوا څخه بیا د برتانیا د دولت لخوا په محاصره کې و. برتانیا هم هڅه کوله چې د ایران د تسلط لاندې په هند او لیرې ختیځ کې ګټه واخلي او رضا خان یا رضا شاه د خپل واکمنۍ پر مهال باندې بې ځواکمنه پادشاهي رامنځته کړه او د هیواد ټولې چارې په خپله اداره کولې. د رضا شاه د دورې هغه مهم کارونه دا دي چې د ځینې مهم کارونه وکړه، مثلا د یوه هیواد او منظم پوځ جوړول د ده د مهمو کارونو څخه و، همدارنګه د قضایي سیستم نوي کول، د ټولنیز او جزایي قوانینو ترتیبول، د خلکو د نفوس او احوال د ساتنې د ادارې بنسټ ایښودل، د پیژندګلوي د پاڼو ویشل یعنی د تذکرو ویشل، همدارنګه د ملکیتونو د ثبت او د ادارې بنسټ ایښودل، د ریل ګاډي یا د ریل د پټلۍ غځول، د ټوکرانو د فابریکو جوړول، د ملي بانک بنسټ ایښودل، د پیسو چاپول او همدارنګه د کمپنیو تاسیسول، د ښارونو جوړول، د تهران د پوهنتون بنسټ ایښودل او د هجري کلیزې پر ځای باندې د شمسي کلیز استعمالول. او د دې ټولو سره سره هم په ډیره استبدادي توګه سلطنت وکړ. د سلطنت په دوره کې ډیر خپلواکي غوښتونکي زندانیان زنداني خپلواکي غوښتونکي زیاتره زندانان او یا هم اعدام سول، د ښځو اجاب منه سو او دیني علما هم وځورول سول. رضا شاه په 1940 لمریز کال کې د متحدینو تر حملې وروسته د پاچاهي څخه ګوښه سو او د هیواد حکومتي چارې بیا خپل زوی محمد رضا ته وسپارلې چې د سلطنت ځایناستي و، او خپله هم د سویلي افریقا په لور باندې دی ولاړې. محمد رضا شاه پهلوی د رضا شاه زوی د پهلوی کورنۍ دویم پاچا دی چې د پلار تر استعفا وروسته بیا په رسمي توګه دی واک ته رسیږي. او محمد رضا شاه د خپل سلطنت په لومړي کلونو کې د ډېرو ستونزو او کړکېچونو سره مخامخ سو. هغه په دې باندې بریالی سو چې ځینې مهمې چارې یا ځینې مهمې کارونه شروع کړي، د بېلګې په توګه د تهران کنفرانس، د تلویزیون د دستګاه بنسټ ایښودل، د مرکزي بانک تاسیس، تر څنګ یې ولسي جرګې او ملي شورا ته د ښځو د ټاکلو حق، او د بندونو جوړول، د ګازونو د پایپونو جوړول، د روسیا او ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراخوالی او ټینګښت، تر څنګ یې د هستي تاسیساتو رامنځته کول، او د موټر جوړونې د فابریکو بنسټ ایښودل هم د دغه ځینې مهم کارونه وو چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ترسره کړل. خو د لویدیځ سره د هغه اړیکې د نامذهبي سیاستونو پلي کول او د سیاسي خپلواکۍ محدودول د ایران د روشنفکرو او روحانیانو د ناخوښۍ لامل وګرځېدی چې دی په پای کې په 1950 لمریز کال د جدي په میاشت کې د ایران د خلکو د پاڅون سره مخ شو. په دغه کال کې بیا د ایران خلک پاڅون کوي او محمد رضا شاه د واک لري کوي، او محمد رضا شاه هم د خپلې کورنۍ سره بیا د مصر په لور ځي. یعنی په لویدیځه برخه کې چې د لویدیځ سره ځینې اړیکې نیسي او د ځینې نامذهبي سیاستونه دی عملي کوي، نو په دغه وخت کې هغه د ایران روشنفکر او روحانیان د دغه کارونو څخه ناخوښه کیږي، نو بیا دی دغه د ایران خلک پاڅون کوي او د واک لري کوي. چې د ایران د 1950 پاڅون چې دی هغه د اسلامي پاڅون یا انقلاب په نامه هم یادیږي، چې د آیت الله خمینی په مشرۍ سره او د ایران د ډیرو خلکو د سیاسي ګوندونو او د ایران د عالمانو او روشنفکرو په ګډون باندې دا یو پاڅون و چې شاهي نظام یې رانسکوره کړ. دغه شاهي نظام چې مثلا د محمد رضا شاه پلار واکمن و، دغه څخه وروسته د زوی محمد رضا شاه وخت ورسېدی، او دغه پاڅون چې د دوی د محمد رضا شاه په وړاندې کړی و، دغه یې نسکوره کړ او اسلامي جمهوري نظام ته لاره هواره کړه او اسلامي جمهوري نظام یې رامنځته کړ. د اسلامي انقلاب مشرانو هم د هر څه څخه د مخه پر درو ټکو باندې ټینګار کول، اول دا چې پر استبداد باندې برلاسي، یعنی د پر ظلم باندې دوی باید برلاسي وسي، د بهرنیو دولتونو د لاسوهنې څخه مخنیوي، او د بهرنیو فرهنګونو د حملو په وړاندې مقاومت. دغه درې لاملونه وو چې د ګوندونو او بېلابېلو ډلو د یووالي لپاره مناسبه لاره هواره کړله چې دوی یووالي او سره یو ځای سي. په دې ډول اسلامي انقلاب دوی وکړي، او دغه اسلامي انقلاب بریا ته ورسوي. آیت الله سید روح الله خمینی هم د ایران مذهبي مشر د 15 کلونو جلاوالي څخه وروسته بیرته ایران ته راغلی، او ابو الحسن بن صدری د ایران د لومړی ولسمشر په توګه وټاکل سو. او همدارنګه په 1968 لمریز کال کې د امام خمینی مړ، او د خبرګانو جرګې آیت الله خامنه‌ای د ایران انقلاب مشر وټاکل سو. په دې ډول سره دغه د ایران د هیواد اړوند هم لنډ معلومات و چې موږ او تاسې لاسته راوړل. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. د درو هیوادونو په هکله موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، دا چې دا هیوادونه چیرته موقعیت درلوده او څه ډول هیوادونه وه. نو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې تاسې په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلې نامه سلامونه ولې کې هیلي مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل متردې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلئ. موضوع مو د بین النهرین تمدن او فرهنگ دی. لومړی راځو دین ته. دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو کوم دین درلود او دا د دې ځای اوسیدونکو یا د دې ځای خلکو د کوم دین لارویان وو؟ د بین النهرین اوسیدونکو زیاتره په ډیرو خدایانو باندې لکه د اسوان، سپوږمۍ، ستورو او کرنې او داسې نورو باندې باور درلودی. هغوی د ځینو خدایانو مجسمې جوړې کړې وې او هغه دپاره یې عبادت ځایونه جوړ کړي وه او د هغو په عبادت باندې دوی بوخت وه. یعنی د هرې مجسمې عبادت به دوی کوي. د ښارونو په مرکزونو کې هم د غونډیو پر سرو باندې څوپوړیز عبادت ځایونه شتون درلوده چې په هر عبادت ځای کې د ښار ساتنې د خدای مجسمې ایښودل سوي وې. د دې تر څنګ د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د خپلو خدایانو د خوشي لپاره یا د دې لپاره چې دوی د خپل خدای رضایت واخلي، د هغه لپاره به بیلابیل مراسمونه ترسره کول. مثلا هغو ته به قرباني کوله، په ګډه سره به مذهبي سرودونه ویل، چې په دغه ډول سره دوی د مختلفو خدایانو یا د مختلفو څیزونو عبادت کوي. دی بیا د دې تر څنګ چې په مختلفو خدایانو باندې باور درلودی، د مړینې څخه وروسته په ژوند باندې هم باور درلود. دا چې د مرګ څخه وروسته بیا ژوند سته او بیا موږ راژوندي کیږو، په دې باندې د دوی عقیده وه. د همدې امله بیا دوی د هغه مړو سره په قبرونو کې وسایل ایښودل. یعنی کله دوی په دې باور وکړه چې انسان مړ سي او هغه په قبر کې کیښودل سي، نو دلته دوی بیا ژوند کوي او خپل ژوند مخته وړي. چې دغه باور سره سم بیا دوی هغه خلک چې مړه کېده هغه به په قبرونو کې شول، په قبرو کې به د هغو سره وسایل هم ایښودل چې دا دوی د ژوند لپاره پکاریږي، یا دوی هغه وسایل څخه کار اخلي په د قبرونو کې. د تاریخي روایتونو او دینی نصوصو له مخې هم الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام را ولېږه چې هغه خلک د بې ځایه خدایانو یا د باطل خدایانو د عبادت څخه منع کړي او یوازې او یوازې د الله جل جلاله یا د واحد خدای عبادت ته راوبلي. حضرت ابراهیم علیه السلام توحیدی دعوت هم د دغه مهال د پاچا چې نمرود و د هغه د مقاومت سره مخامخ شو، خو ډېر ژر د بین النهرین د پولیسو څخه تیر او بیا فلسطین او جزیرۃ العرب ته ورسېدی. یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کوم دعوت چې وو غوښتل چې خلک دعوت کړي، دغه دعوت بیا هغه مهال چې په دغه سیمه کې نمرود پاچا وو د مقاومت سره مخامخ شو، بیا هم ډېر ژر بیا دی د بین النهرین سرحدونو څخه واوښتي، د فلسطین او جزیرۃ العرب سیمه ته ورسېدی او هلته یې د توحید دعوت کاوه. د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د کرهنې په حق لرځو. د دجلې او فرات، یعنی هغه دوه سیندونه چې په منځ کې بین النهرین سیمه موقعیت لري، د دغه دوه سیندونو د اوبو ستر سرچینې یا دغه د اوبو سترو سرچینو شتون په دغه سیمو کې چې اوبه ډېرې دي یا د اوبو ډېرې لوی سرچینې دي، د دغه سرچینو شتون د بین النهرین د کرهنې د پراختیا او د همدغه کرهنې د ودې لپاره بنسټیز لامل و. یو یعنی ډېر مهم لامل ملو د دې لپاره چې کرهنه دلته ښه پراختیا او ښه وده وکړي، ځکه دلته د اوبو سرچینې ډېرې زیاتې وي. دغه خپل دواړه سیندونه هم د بین النهرین د سیمې لپاره د اوبو ډېرې لوی سرچینې وي، چې دغه له امله یې د اوبو خورا منظم سیستمونه هم رامنځته کړه او د ټولنیز ژوند لپاره هم د نظام لپاره هم لار هواره شوه. د دې تر څنګ غنم او اوربشې هم د بین النهرین مهم کرنیز پیداوار و. د دوی د لیک په حق لرزو د بین النهرین څخه ډېرې خټینې لوحې ترلاسه سوي دي چې د هغه پر مخ باندې په بېلابېلو شکلونو سره لیکنې سوي دي. مورخانو چې کومې څېړنې کړې دي د هغه څېړنو دا ښکاره کوي چې دغه لوحې یا د دغه لوحې لرغونیتوب 15,000 کاله مخکې تر زیږدیزه رسیږي چې دا په واقعیت کې د همهغه مهال کتاب دی او د همدې امله ویلی سو چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی کتابتون په بین النهرین کې رامنځته سوی دی او دغه لوحې د ښوونې او روزنې د خدایانو د عبادت همدارنګه د حقوقي مسایلو د جګړو د راکړې ورکړې او داسې نورو په اړه هم مطالب لري چې هغه په میخي لیک باندې لیکل سوي دي. په دې توګه ویلی سو چې په بین النهرین کې لومړنی رامنځته شوی لیک چې و هغه میخي لیک. د دې تر څنګ د نجوم پوهنه یا د نجوم پوهې هم په بین النهرین کې ډېر پرمختګ کړی و چې لامل یې هغه د ستوري عبادت و چې دوی مثلا د ستوري عبادت کوي نو ځکه دوی د دغه ستورو په پېژندنو کې یا دغه د نجوم په پېژندنو کې هم پرمختګ وکړ. هغوی هغه ستوري چې اوس عطارد، زهره، مریخ، مشتری او زحل نومیږي دغه ستوري هغه مهال دوی پېژندله او د دجلې او فراد سندونو څپو هم د بین النهرین خلک دې ته هڅول چې د اوبو سیستمونه یا د سیستم منظم کی او هغه د خپل ځمکو د پولو د ټاکلو په موخه وکاروي یا د دې لپاره چې هغه په دې فکر کې چې خپل پولې وټاکي د ځمکې لپاره. په دې ډول لومړني هندسي او ریاضیکي فعالیتونه هم منځته راغلل چې بیا ورپسې د جمعي منفي ضرب او تقسیم دغه څلورګونې عملیه هم رامنځته سوې. په دې دوره کې یا په دغه سیمه کې د بین النهرین خلک بیا کال په 12 میاشتو باندې وویشل او هره میاشت بیا په څلورو برخو باندې وویشل چې په دې ډول سره بیا اونۍ یا هفته هم منځته راغله. دا زموږ او ستاسې د بین النهرین د سیمې په هکله وه. دا چې د بین النهرین د سیمې اوسیدونکي څه ډول تمدن درلود، فرهنګ یې څه ډول و، د هغو د لیک، د هغو د علم، د علوم، همدارنګه د هغو د کرهنې، د هغو د دین په هکله مو معلومات لاسته راوړل. راځو د مصر تمدن پیژنو چې مصر څه ډول تمدن درلود. د مصر هیواد بیا په افریقا کې پروت دی او مورخینو په اند باندې په مصر کې بشري مدنیت درامسته کېدو هغه اصلي لامل د نیل سیند و چې په دغه سیمه کې موقعیت درلود چې هغه په خپلو شیراز غاړو باندې مرګو کې کلي او شهرونه رامنځته سول. په لوړه کچه کلتور ته پراختیا ورکړه، یعنی پراختیا په کلتور هم په دغه سیمه کې ډیره پراختیا او پرمختګ وکړ او همدارنګه د انسانانو د ډیرو فعالیتونو بنسټ یې کېښود. په مصر کې د 15,000 څخه تر 3,200 مخه زیږدیز پورې د تاریخ څخه مخکې دوره بلل کیږي او یعنی دغه کلونو په منځ کې مصر مخکې له تاریخ دوره ده، یعنی په دغه محل کې یا په دغه کلونه کې د مصر تاریخ نه و. هغه محل بیا د نیل په وادي کې مرکزي واکمني نه وه، خو سره له دې چې ځینې ځایي حکومتونه یو موټی سوي وه یا دوی سره یو ځای سوي وه. دوه واکمني چې یوه یې په سویل کې او بله په شمال کې رامنځته کړه. یعنی په دغه وخت کې داسې د نیل په سیمه کې داسې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود چې ټوله سیمه دې تر یوې واکمنۍ لاندې اوسې، خو بیا هم سره له دې چې ځایي یا سیمه ییز واکمنیانې دغه واکمنۍ یا دغه ځایي واکمنانو سره یو موټی سوي وه، سره یو ځای سوي وه. دوی واکمنۍ په دغه سیمه کې جوړې کړې وې چې یوه یې په سویل کې وه، بله هم په شمال کې وه. په دغه دوره کې هنر هم وده وکړه، د دودونو پر بنسټ باندې قانون هم جوړ سو، یعنی هغه رسم رواج چې هغه مهال دوی درلودې د هغه رسم رواجونو او د همهغه کلتور پر اساس باندې قانون جوړ سو. لیکنې او کلیزې هم رامنځته سولې او دغه هر څه د دې کلتور ای دغه دوره یا دغه دوره علمی پراختیا وسخه ګڼل کیږي. په 3200 زیږدیز کال کې مخکې تر زیږدیزه د سویلي او شمالي واکمنۍ د ځای کېدو په ترڅ کې بیا مرکزي واکمنۍ منځته راغله. یعنی موږ ویل چې د 5000 څخه تر 3200 کال پورې هیڅ مرکزي واکمنۍ په دغه سیمه کې شتون نه درلوده، خو دغه کال څخه وروسته بیا د سویلي او شمالي واکمنۍ سره یو ځای سوې او د یو ځای کېدو په پایله کې بیا یو مرکزي واکمنۍ منځته راغله چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه لومړی مینګ و چې د لومړی دورې بنسټ ایښودونکي هم و. راځو د لرغوني مصر د ودې پړاوونه ته. دا چې دغه پخوانی مصر څه ډول ودې وکړې او کوم پړاوونه یې درلوده. مورخین د مصر لرغونی تاریخ د مینځ د مهاله د هخامنشیانو تر ورتګه پورې په درو دورو باندې ویشي. موږ وویل چې لومړنۍ مرکزي واکمني د مینځ په د مینګ په وخت کې رامنځته سوله. نو د هخامنشیانو تر ورتګه پورې د حکومت دوره چې په مصر کې وه دغه تاریخ تاریخ پوهان په درو دورو باندې ویشي. اوله دوره یې د لرغوني واکمني دوره ده چې په دغه دوره کې لرغونی واکمنی واک ته د مینس د رسیدو سره پیلیږي. یعنی دغه دوره کله چې مینس واک ته ورسېدی دغه دوره پیلیږي او په دغه واکمنۍ کې شپږ کورنۍ یو په بل پسې واک ته رسېږي. په دغه دوره کې د واکمنۍ سیستم تیوکراسي یعنی دینی و. پاچا هم سیاسي او هم دینی مشر و. یعنی هغه کس چې هغه دینی مشر و هغه به پاچا هم و، او ځکه نو هغه خپل ځواک د خدای ځواک ګڼل او په خلکو کې ډېر زیات احترام او درناوی کېده. د همدې امله هغه ته بیا د فرعون لقب ورکول سوی و. لرغونی واکمنۍ بیا د پام وړ یا خاص پوځي ځواکونه نه درلوده او سیاست یې هم سوله ییز و. دغه دوره په 2300 مخزېږدیز کې پای ته ورسېده او د دې سره په مصر کې نوې دوره منځته راغله چې بیا دوه پیړۍ یې دوام وکړ او د فیوډالي دورې په نامه باندې هم یادیږي. په دغه دوره کې ګډوډي واکمنه او نجیبان د ډېر ځواک څښتنان و او د ټولنیز طبقاتو لخوا هم کله کله پاڅونونه رامنځته کېدل چې دا د لرغوني دورې هغه ځانګړتیاوې وي. په دې پسې بیا منځنۍ دوره پیلېږي چې 2000 خزیجدیز کال کې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده چې بیا د هغه په پایله کې په دغه دوره کې ډېرې ګډوډۍ یعنی د ډېرې ګډوډۍ پای ته ورسېدې او د مصر په تاریخ کې بیا یو بله صفحه خلاصه سوه چې هماغه پاڼه بیا د منځنۍ واکمنۍ په نامه یادېږي. یعنې کله چې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده او د هغه په پایله کې ګډوډیانې چې شتون درلودې هغه له منځه ولاړې، نو دلته د مصر په تاریخ کې منځنۍ واکمنۍ پیلېږي چې دغه واکمنۍ هم د لرغونې واکمنۍ په پرتله باندې کمزورې وه. فرعونیان هم یو په بل پسې واک ته رسېدل، مګر د دوی اصلي ځواک د کوچنیو واکمنانو په لاس کې و. دولسمه کورنۍ دغه حالت یې بدل کړ. فرعونان یې د ډېر ځواک څښتنان کړل، یعنی فرعونانو ته یې زیات واک ورکړ. عدالت هم ټینګ سو. خلک یې د اصلیت او د توکم د توپیر څخه پرته په نورو کارونو باندې وګمارل. او داسې ویلی سو چې دولسمه کورنۍ د ولسواکۍ لومړنی بنسټ ایښودونکی و چې د دغې واکمنۍ د ټولنیز عدالت او همدارنګه علمي پراختیاو څخه یوه زرینه دوره وه. او د دې د پایته رسېدو سره چې کله دا پایته ورسېدل مصر کې یو ځل بیا ګډوډیانې منځته راغلې او دغه دوره هم دوې پیړۍ څخه ډېر دوام وکړ چې په پایله کې بیا ټولنیزې او علمي پراختیاوې چې هم سوې وې هغه د منځه ولاړې. ورپسې د امپراتوري دوره ده چې دغه دوره هم د هسکوسانو د ایستلو او همدارنګه د لومړي اهموس د وخت رسېدو سره شروع کیږي. اهموس هم د مخکینیو دورو په رقم، یعنی د لرغونی او منځنۍ دورې په څیر پیاوړی نظام رامنځته کړ. د هغو په پرتله فلسطین یې هم ونیوي، تر سوریې پورې ورسېدی او دغه ټول بریالیتوبونه یا دغه ټول بریالي بریدونو د دریم توتمس پر مهال باندې پیل سوې چې هغه د دجلی او فرات ترمنځ سیمه یې هم د مصر په قلمرو کې ورګډه کړه. د دې ترڅنګ د امپراتور د مړینې څخه وروسته بیا ګډوډي رامنځته کیږي، خو مصري فرعونان هم په لمنځه لوړې کې پاتې راغلل. یعنی ونه سوای کولی چې دغه ګډوډي له منځه یوسي. د همدې امله یې په بل پسې بیا پاڅونونه وسوه، انقلابونه پیل سول. تر 12مې زیږدیزې پیړۍ پورې هم ونیول سوې. هغه نیول سوي سیمې هم د لاسه ووتلې او واکمني هم کمزورې سوله، مخ په ماتې سوله. په ټولیزه توګه هم په مصر کې شل کورنۍ واک ته ورسېدلې او ګڼ شمېر فرعونان هم پکې کې واکمني وکړه. د هغو څخه یو هم دویم رمسیس و چې بیا د واکمني پر مهال باندې حضرت موسی علیه السلام راڅرګند سو. او حضرت موسی علیه السلام د اسلام خپرېدل په دغه سیمه کې پیل کړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. چې تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
لکا بازار پدی دنیا ہرس خرسی گی ہر سڑے دلتا جانا نہ خریدار دے
را دکر پر مخین جلی لکا چیز ده نیم خواخین جلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخین جلی لکا چیز ده نیم خواخین جلی وی 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 سردی میں ناقرا دینا رنج ولی ولی سردی میں ناقرا دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی